द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ترمه شګران اوردونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیوري ډیو او ټي وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیوري ډیو او ټي وی د یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش جلیل
او زه یم مجاهد جواد
او قدرمن اوریدونکو نن به په یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو حال وړاندې کوي مجاهد جواد
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ایران د چابهار بندر به د پرانستل کېدو سره افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې په خپلو پښو دروي او په ګاونډي پاکستان باندې په دې برخه کې تاکیر راکم شي
او قدرمن اوریدونکو کتنو نن به ونیس پروگرام پښتون کنکشن هم وړاندې کوو نن به پښتون کنکشن پروگرام کې تاسو د اختر په موقع د بلوچستان د خبریالانو ژوند او کار پړه اوري چې خبریالان څنګه د خپل کورنۍ سره د اختر خوشحالي مانځي او بلخوا خپل دنده هم ترسره کوي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو نعمت څخه بې برخې دي
قدرمن اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه د دې یو ساته خبری خبرونه برخه ده موږ سره اوسه
مشر اشرف غنی ویلي د ایران د چابهار بندر د پرانستل کېدو سره به افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي د سوداګرۍ په برخه کې او دغه راز په ګاونډي پاکستان باندې به د افغانستان تکیه تر ډیره راکمه شي په دې اړه زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب بشپړ راپور چمتو کړی چې د راپور مهمې برخې په تاسو ته وړاندې کړي ارباب صاحب موږ سره د محل په سټوډیو کې ده ارباب صاحب سړی مشه
خوار مشه ډېر مهرباني
د افغانستان او ایران او هندوستان ترمن د چابهار بندر له پریکړې راوروسته د ولسمشر د وروستي څرګندونې په دې اړه اغورستي جزئیات څه دي
بالکل دلته کې دوه مهمې خبرې دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلی کې او د هندي چارواکو سره کړې دي یو خبره د امنیت مسله ده چې غټه ستونزه ده جنوبي ایشیا کې په عمومي کچ باندې یو غټه ستونزه ده او افغانستان دا وخت د دغه لانجې سره بیا د ټولو زیات مخامخ دی ځکه چې هلته کې د امریکا له خوا راتلو وروسته بیا د وسلوالو په خلاف عملیات شروع شوي او نړیوال ځواکونه راغلي وو او افغان حکومت دا وخت خپله په خپل سر باندې عملیات کوي یو مسله د امنیت ده چې په هغه په حق لبا نور تفصیل اوس بیانومه دویمه خبره هغه د اقتصاد خبره ده چې افغانستان تر سو پورې په خپل خپل نوی ودرېدلې تر هغه پورې ډېرې مسلې د افغانستان نشي حل کېدې د افغان ولسمشر اشرف غنی چې د هندوستان سفر وو هغه کې دا دواړه مهمه خبره وسیړلې شوې د ډومبه خبره اشرف غنی هغه لی اشرف غنی دا خبره وکړه چې پروستو کې چې کله دی کله د افغانستان کې خپل چوکې سمبال کړه نو سخت نیوکو باوجود دوی د هندستان په ځای پاکستان غوړه کړي وو او پاکستان سفر یې کړي وو خود اوس داسې لګي چې هغه هندستان طرف ته نږدې شوی دی هندستان له خوا وسره مرسته هم کوي هندي وزیر اعظم د کابل سفر کړي دغه شان ځنې پرانستې هم کړي دي د افغان ولسمشر هم د کابل دلی ته رسیدلی دی حال د کې په هندستان کې د خبرو په وخت ولسمشر اشرف غنی وویل چې تګلاره به د دواړو ملکونو اقتصاد سیوا کولو لپاره داوی چې راځي یو ځای په تګلار روان شو او راتلونکو 5 کالو لپاره بیا د دین لګ اوږدې مودې پورې $10 بلیون هدف وټاکو چې د یو بل اقتصاد او یو بل ملکونو کې سرمایه کاری دغه کچې ته ورسې تر اوسه پورې ډېره کمه ده د ټولو نه زیات غټ پارټنر چې د ملګري چې د هغه پاکستان دی د هندستان د افغانستان سره تجارت او سوداګري او په نورو برخو کې مرستې یا د دلې لارې کېږي ولسمشر اشرف غنی په دې موقع د هغه اندېښنې هم په ګوته کړې چې پرستو کې اشرف غنی هغه لی اشرف غنی په کابل کې یو بیان جاری کړی وو چې را مخته شو چې پاکستان د افغان سوداګرو ته د واګا بارډر چې کوم د هندستان سره د پاکستان پوله ده دا غي د لارې افغان سوداګرو ته اجازه نه ورکوي نو بیا افغانستان به پاکستان نه پریږدي چې منځني ختیځ ته افغانستان د لارې تجارت وکړي په داسې حالاتو کې هغوی د هند سفر کړی دی لنډ شان د هغوی وینا اورو
Why are we so concerned that a country can block two great nations from trading. In with Chabahar,
ولسمشر اشرف غنی وای چې ولې مونږ په ډېر زیات پریشان یو ډېر په تشویش کې یو چې یو ملک په نغواړي چې د دواړو غونډي ملکونه په خپلو کې دواړه هندستان او افغانستان ته اشاره وا هغه چې خپلو کې سوداګرین منه کړی دغه ملک په ولې غواړي او ولې به داسې مسلې پیدا کوي. خو دا خبره یو خبرداري هم ورکړه پاکستان ته چې تاسو وای غواړي چې پاکستان افغانستان لینډ لاک دی، یعنی خاورې ته د اوبو ته رسایي نشته، داغی سره څوک تجارت کول غواړي نو نیخ پنی غنشي کولې ځکه چې سرحد دی داسې داسې سیمه کې پروت دی. نو هغه طرف ته چې چابهار د ایران کم بندر دی پرستو کې داغی پرانسته درې میاشتې مخکې هندي وزیر اعظم د ایران مشران او بیا د افغانستان ولس مشر هم ورغلی وو هغه پرانسته کړی و. نو چابهار دا چې دی نو دا به پاکستان طرف ته نوم خو نه واغستې، خو هغه اجاره داري یا د هغوی مکمل اختیار چې دی په تجارت باندې یا افغانستان کې جسه سوداګري کې هغه اختیار به کم شي. دغه طرف ته اشاره وا او بیا هندستان د افغانستان لپاره پراتون کې یو بلین ډالر ان پیسې ورکولو اعلان هم کړی دی او دا به هارت آف ایشیا چې کوم راتلونکي کی میاشته کانفرنس کېږي هغې باندې هم کړي چې د افغانستان سره به مرستې ملګرتیا کوي د ډیموکراسي یعنی جمهوریت لپاره په دې مت کې. دویمه خبره موضوع هغه د ترهګرۍ وه چې رستو کې د کابل لخوا هم سخت نیوکې کېږي او پاکستان مسلسل دا وایي چې د ښه او بد طالبانو تمیز نه کوي یا د وسلوالو تمیز نه کوي. په دې باندې ولسمشر اشرف غني په نوي ډیلي کې وینا کړې وه.
Those that tackle your neighbors. Bad terrorists are the ones that challenge you. Good terrorists can be exported. Bad terrorists need to be killed. The blowback phenomenon is the very real threat.
چه ځنی خلک وای چې خو ترهګر چي دي هغه به په نورو ملکونو کې ګوتې وخی پاغي سره بین ختی وي او بد طالبان چي دي هغه به منه کول شي. خ طالبان چي دي هغه به نورو ملکونو کې تبا لیګل کیږي او بد طالبان به وژل کیږي. هغه وای چې دا پالیسی خپل ډیره خطرناک ده، دا د لنډې مودې ګټه راوړلی شي یا پالیسی مخکې بوتللی شي. خو هغه دا وویل چې دا هم تاریخ په دې شاهد دی چې دا خلک به واپس هم په پاکستان باندې راځي. دا به اوس پاکستان خو ساتلی دی خو لنډه موده کې دا به اوږده موده کې په پاکستان خپل راځي. نو د پاکستان د هندوستان او د افغانستان ترمنځ یو ستراتیژیکي دیلوزنامه هم لاسلیک کړی ده او د کې افغانستان څېړونکو دا وایي چې دا د هندوستان او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي تعلقات دي خو په منځ کې پاکستان دی. خو پاکستان هم غواړي چې دغه افغانستان سره تعلقات ښه کړي. خو د اوس د افغان ولسمشر لخوا نوی ډیلی ته سفر کول او بیا پرستو کې تعلقات نږدې شوي دي. امریکا هم هندوستان سره ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کړي دي. نو اوس حالات نوی رخ اختیار کړی دی. اوس پر راتلونکي کتلی شي چې افغانستان کې د سولې عمل په کم اړخ باندې ځي، افغانستان اقتصاد کم طرف ته ځي، دا به د پاکستان د سیمې لپاره کم رخ اختیاروي، دا به کتلی شي.
مننه ارباب صاحب، کور مو وطن چې ګټور راپور مو لیدونکو سره شریک کړی، لیدونکو سره هم
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
منوردونکو او کتونکو، تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکو باندې خبرې ورده او د ترڅنګ دا چې افغان صدر اشرف غنی هم د هند په سفر تللی او د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدل کاته کړي او په اقتصادي چارو باندې خبرې کړي، یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د افغانستان د نورو ګاونډي هیوادونو سره روس په زیاتیدونکو تجارتي اړیکو په پاکستان
تر څو چې اوس د تجارت خبره راغلې ده د پاکستان او د افغانستان، یو امید دا کې ده، یو تمه دا وه چې د 15 ارب ډالر پورې دوی دا رسمي چې هغه د هوادونو په منځ کې دغه تجارت وشي، خو حالات داسې رامنځته شول چې نه خو دا چې دغه هدف دی ترلاسه کولی شي، هغه نور هم کم شو. د افغانستان مارکیټ د پاکستان دپاره د ټولو د پاکستان د تجارت دپاره د اقتصاد دپاره د ټولو نه لوی مهم یو خدای چې نږدې گاون ملته هلته. اوس د هند او د ایران د مالونو مارکیټ به ځکه سیوا جوړ شي چې یو خدا دغلته د هند او د ایران او د افغانستان معاهده وشوي، بل دا چې پاکستان په خپل پولو باندې پابندې ولګولې او دغه سره د خلکو تګ راتګ هم او بیا ورسره دغه شانتي تجارت هم. د پاکستان د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس چې کوم خپل عدد شمار ورکړی دی، هغه وایي په دې کال کې په صرف اتم میاشت کې پاکستان تر اوسه پورې 15 ارب ډالر نه زیات نقصان وکړ. د پاکستان او دغه سټټیسټیک بیرو اف سټټیسټیک وایي چې د مالونو یا تجارت چې کوم بهر ته لیږل کیږي، یعنی ایکسپورټ چې کیږي، د ایکسپورټ په مقابله کې امپورټ، یعنی ملک دننه چې کوم مالونه راغوښتل کیږي، د هغې ویلیو د هغې حجم یو په دوه دی. یعنی د پاکستان د بهر ته چې کوم هغه لیږل کیدل، که دا یورپ ته او په خصوصي توګه د افغانستان سره، نو د افغانستان نږدېوالی چې کوم د هند سره راغلو، د هند اوس په کې د چاینا نه هم افغانستان ته د حیرتان د بندر د لارې د ریل ګاډي دغه هغه شروع شو، دغه شانتي کې د ایران سره هم پراتون کې کې دا چې اوس د ریلوی لاین هغه غوړی دغه به هم. نو د افغانستان چې کوم تر اوسه پورې پاکستان دا ګڼل، دا فکر او دا سوچ چې دا یو لینډ لاک یا دا یو داسې ملته چې د ټول انحصار چې دی په پاکستان دی، هغه اوس وخت او د نور ملکونو سره د افغانستان نږدېوالی هغه غلط ثابتې.
بیروز خان صاحب، تاسو خپل خبرو ترمنځ دغه هم یادونه وکړله، لکه د حیرتان بندر یا همداشان د افغانستان اړیکې، تجارتي اړیکې، بلکې د هندوستان او نور ګاونډي هیوادونو سره ورځ تر بله په زیاتېدو دي، همداشان نوې مایدې هم لاسلیکې شوې دي، د دې اغیز به په راتلونکي کې په پاکستان باندې څه وي؟
پاکستان خو ورځ ورځ یوازې کیږي، نو دا یوازې کېدل خدای دې مانه دی چې ټول نړۍ نه د پری کیږي او کټ کیږي. نو په راتلونکي کې به د دې بل یو بل مهم چې کومه هغه دې پوینټ ته هغه دا دی چې د چابهار لاره افغانستان د پاره چې د خلاصه شو، دا یو اګریمنت د هند او د ایران او د افغانستان وشو، نو د دې هغه گیم چینجر چې په اصلي مانو کې ورته وایو په دغه ریجن کې پورا په دغه سیمه کې گیم چینجر دا دی. تر څو که د سی پیک چې د پاکستان یا دی چې دا گیم چینجر دی، نو اوس چې کوم اکسپرټس دي، ماهرین دي، د اقتصاد پوها دي، هغه وایي چې که سی پیک گیم چینجر دی، نو هغه د چین د پاره دی، د پاکستان د پاره نه دی. خو د چابهار چې کوم گیم چینجر دی، دا د افغانستان د پاره هم دی، دا د ایران د پاره هم دی، دا د هند د پاره هم دی، او د افغانستان د لارې چې څومره ډیسنټرلیشن ریاستونه دي، کچری پاکستان څنګه چې تیر ورځو کې رالل چې واګای تړلې ده د افغانستان د مالونو د پاره او هند ته نه پرېږدي، او چې کله ډاکټر اشرف غنی وویل چې زه به خپلې پولې د پاکستان د مالونو د پاره وتړم چې سنټرل ایشیا ته، نو په دې وخت کې د سنټرل ایشیا سره د پاکستان ډېر لوی تجارت شته. او کچرې پاکستان د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد نه ځي، نو دغه لارې به هم وتړل شي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو څخه.
مننه.
درنو کتونکو او اوریدونکو، بیا هم سړی مسی اوس وخت شوی د ډیوی 19 پروگرام پښتون کنیکشن ته.
اغه ته به هم زو جواد، خو خمنه د چاینه مخکې ستاسو ریپورت د افغانستان لپاره د بیا رغونې په حق لبانې دا به وړاندې کوردونکو به پښتون کنیکشن رخته زو ګران اوریدونکو او کتونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ویب پاڼې دلارهم اورې دیشه www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. پښتون کنیکشن هم تاسو وړاندې کو خو ورځي بل رپورت رخته د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو نوی رپورت کې یو وار بیا افغانستان په هغه هیوادونو کې چولې چرته چې اداري فساد او بډې رشوتونه سیوا دي. د دغه رپورت پړه د افغان حکومت دریز او د اداري فساد مخنیوي لپاره ګامونه باندې زمونږ همکار مجاهد جواد د کارپوهانو سره خبرې کړې. یو رپورت یې تیار کړی دی تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې په پراخه کچه د فساد موجودیت د دغه هیواد په بیا رغونه کې د متحده ایالاتو هلې ځلې ټکنۍ کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د متحده ایالاتو لوی مفتش جان سپوکو په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې فساد د امنیت، سیاسي ثبات او پرمختګ په برخه کې ستره ننګونه ده او له همدې امله د فساد په وړاندې جګړه د متحده ایالاتو لپاره لومړیتوب لري. د سیګار د ادارې مشر دا هم ویلي دي چې د فساد له امله د افغان حکومت په وړاندې د خلکو خواشیني زیاته شوې ده او له همدې امله دا په غیر مستقیمه توګه له ترهګرۍ سره مرسته کوي. په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزي په دې اړه امریکا غک دیوي ته وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید اداري، قانوني او قضایي اصلاحات رامنځته شي.
اداري اجرات په دمانه چې د افغانستان په اداره کې باید عمیق اصلاحات راشي ترڅو لغماین بروکراسي نه مخنیوي وشي. قانوني په دمانه چې باید په قانون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او همدارنګه هغه جزاګان او معاهدې چې په قانون کې د ډول جرایم لپاره وړاندوینې شوی هغه د لپاره معین پروسیجرونه رامنځته شي او دریم قضایي اقدامات هغه په دمانه چې هیڅ مجرم چې په اداري فساد اخته وي نه باید له قضایي تعقیب نه معافیت پیدا کړي.
افغان حکومت کڅه هم د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ځان ژمن غني خدا هم وایي چې نړیواله ټولنه د فساد په برخه کې ټوله پړه په افغانستان نه چوي ځکه د نړیوالو مرستو زیاته فیصدي یعنی 90% خپل د نړیوالو ادارو بهرانيانو لخوا لګول کیږي او یوازې 10% افغان حکومت پلس مصرفوي نو ځکه د فساد زیاته کچه هم د بهرانيانو په غاړه ده. لبل خو د جمهوریت ریاست د ویان مرستيال د وخان مینپال امریکا غک دی ویته ویل چې نوی افغان حکومت د فساد د مخنیوي په برخه کې یو شمیر اداري جوړې کړې دي چې د فساد په مخنیوي کې د پام وړ کارونه تر اوسه ترسره کړې دي.
موږ د شهید فساد سره د مبارزې عالی شورا د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دی تخپل د تدارکاتو ملي کمیسیون دی چې د دې لارې سیګار هم حاضر وي او سستکا هم حاضر وي ټول قراردادونه له یو ډیری شفاف او ونی پروسی تیری دی او هغه اخته دي. دلته د سیاست په دې گزارش کې ډیر تدیر زیات تاسو سوي دی اشاره سوي دی او تمرکز ور باندې سوي دی ولی د افغانستان د حکومت وسنی اقدامات خاص دغه پیسو په برخه کې نړیوالو ټولنې له مشرکې مسلانه مصرفي دی او د هر سنت حساب او د هر مدالر حساب نړیوالو ته ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار ویلي دي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې په کلکه ژمن دی خو لا تر دې مهاله هم افغانستان د سیګار د راپور له مخې د مفسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرځولو راهیسې د میلیارډونو ډالرو مرستې کړې دي خو د کارپوهانو په وینا د دغو مرستو په پرتله په دغه هیواد کې د پام وړ کارونه نه دي شوي. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږی یاست او دغه خبرونه په تلویزیون باندې هم وینئ. اوس وخت شوی د ډیوی 19 پروګرام ته چې په دې پروګرام کې ورستی راپورونه مرکې او نور خبرې توکي راټول شوی دي. دا پروګرام نوم ده پښتون کنیکشن په غاړه اورو.
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات صد اختر سره تړلي دي ځکه چې د اختر ورځ شپې دي. زو اول د پاکستان بلوچستان صوبې ته. بلوچستان صوبه د پاکستان هغه برخه ده چې د تیر رسول سيزو راهسه دغل تکي کړکیچتي او د غزه خبريالان هم هر وخت په بيړي ډیر د مشکل سره مخ دي. آیا دوی په دې اختر باندې د خپل ځان لپاره خپل بچو کورونو لپاره سو وخت وشته دی او کنه اختر څنګه منځلې دي؟ زمونږ همکار نعمت الله سرحدي د دوی سره خبرې تیرې کړې دي، تاسو ته غوونه وړاندې کوو.
دا کال دغه سه په دی وجه هم هټ خر وچ د اتم اگست چې کوم شهیدان زموږ وکیلان شهیدان سو په چمن کې هم زموږ دوه وکیلان شهیدان جنازې راغلي وي. دا غو د کورنۍ سر د غمرازي د پاره موږ د اختر د مانزه سمخ کې موږ هغه کورنۍ تکلیف د غو سره خپل غمرازي ښکاره کړی ده. دغه بعد د دیګامونز مکړی دي او خپل قرباني مور کړی خپل ادارو ته چې کوم د ورځې موږ کم کار کړی دي هغه میاستول
زموږ په چمن کې ډیر د تورتم ډیر د غم وړ اختر وو. په خوشحالي هم نه پوسیوي هغه شاعر وای وي د تورتمو د جنازو د تورتمو په ویر کې اختر استا خوشالي پات نسول یکنیم سار سي دغه ترالو ما په دغه کې وخت په زرو انسانانو جامع نه بیا غوست غم او دردناک ورځ ور ډیر د پریشانی پر ګر وطن باندې د دې سی م په شتو کې ورتوي خو په پروت ول بل طرف ته سیم کتل م په شمانو کې هغه چې سپینول لکه په د پخوا په شانس بول په مشک باغ سیر د قربانی دره پر محدود وو. عزیزانو کرتو راتلو هر سړی ته چار چاته به ورلې بس دغه پیښول چې الته مړی وسو الته شهید وسو الته دماکه وسو د پلانې په کور څنګه زموږ په وطن کې شهیدان ست بلکې د پښتانه په ټول وطن کې دلته چې کوم جنوبي پښتونخوا ده بخې ډیر شهیدان ول موږ درو ته ولاړو په درو کې به خلګ راتل چې پلانې شهید کا برغه د پلانې شهید کا برغه د پلانې په پلانې ورځ شهید پلانې د پلانې زوی دي د پلانې نو زه دا صورتحال بیانولی نسم که څه دلته زموږ په وطن کې پښتانه پراته دي او پښتانه د یووالي یو 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 طریقه اوس روانه سوې ده. دلته مې اوسوم چې دا کوم غمونه کوم پریشانیان رالی کوم شهیدان اوسو کوم دماکي اوسو کوم جنگونه اوسو اوس کده لر پښتون دي کده بر پښتون دي کده پښتانه سیاست کوي کده مذهب سیاست کوي ډیره د خوشحالي خبره ده. د یووالي خواته روان دي، اتحاد خواته روان دي چې دا غم پر وکور نه پر ټول پښتانه روان دي کاغه مولا دي کاغه پیر دي کا فکر دي کا عام سړی دي.
د لوی اختر په موقع باندې خلک قرباني کوي، خې جامع اخلي، خ خوراکونه پخي، خو ولې ضروري نه ده چې دا د هر چا د وس خبري. د افغانستان څخه زمنګ د وایس اف امریکا همکاران ریپورت راکې چې د ډیرو خلکو لپاره دا ممکن نه ده چې د غرنګ هر څه وکي، نو د دوی سرنګ ستونزي وي. دا ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د اختر په درشل او د چې اړو خلکو ته مرسته وشي په ورجینیا کې یو اسلامي خیریه مؤسسه داسې یو پروګرام پیل کړی دی چې د کورنۍ سره مرسته کوي. سایدورا په امریکا کې د اسلامي خیریه مؤسسې مشر دی. هغه په نړۍ کې د مسلمانانو سره ډېری خیریه مرستې کړې دي.
په کوچني او لوی اختر دواړو کې موږ په ټول امریکا کې د لوبو د سامانونو د راټولولو لپاره یو پروګرام شروع کوو. کورنۍ سره راټولېږي، د لوبو سامانونه راوړي او د تحفو په خپلو کاغذونو کې پوښ کوي. یوازې دا نه چې ماشومان دلته په خپلو لاسونو د لوبو سامانونه په کاغذ کې تاوي، بلکې دوی په دې هم پوهیږي چې دا به هغو ماشومانو ته ورکول کیږي کوم چې ورته ضرورت لري. په ټول هیواد کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د اختر لپاره خپلو ماشومانو ته نوی شی نشي اخیستلی او وس نه رسیږي. نو اسلامي خیریه موسسه د دې هڅه کوي چې هغوی هم اختر په خوشحالۍ تیر کړي.
د ورجینیا د الکساندریا په ښار کې د دغه اسلامي خیریه موسسې مرکز دی. په دې ځای کې نوموړي موسسه یو پروګرام شروع کړی چې له مخې دلته کورنۍ د خپلو ماشومانو سره یو ځای راغلي او خپلو ماشومانو ته یې دا ورزده کول چې باید یو د بل سره مرسته وکړي.
زه غواړم خپلو ماشومانو ته دا ورزده کړم چې تل هر څه د دې لپاره نه وي. دوی باید دا زده کړي چې په نړۍ کې نور داسې خلک هم شته چې مرستې ته اړتیا لري او هغوی باید ورسره مرسته وکړي. ډیر خلک نشي کولای چې تحفې ترلاسه کړي، نو موږ داسې فکر وکړو چې دا یو ډیر ښه فرصت دی چې د خپلې سیمې سره هم مرسته وکړو.
ماشومان ډیر خوشاله ښکارېدل چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو. هغوی د خپلو کورنیو سره په دې ځای کې د اختر کارتونه او تحفې جوړې کړي او په دې ډول سره له خپل دین او کلتور سره نور هم نږدې کېږي.
دا داسې خوشحالي ده چې د پاک پروردگار شکر باید ادا کړو چې هر څه یې چې راکړي دي. د هغه شکر گزار اوسو او هر څوک د دې حق لري چې خپل جشن په خوشحالۍ سره ونمانځي.
ډېر داسې بې وسله خلک هم پیدا کېږي چې د ورځني ژوند د تېرولو لپاره هېڅ نه لري، نو هغوی ته د لوبو سامانونو په ورکولو سره کم تر کمه هغوی کولی شي چې د خوشحالۍ احساس وکړي.
د دغه اسلامي خیریه مؤسسې کارکونکو هم د سیمې اوسیدونکو د هیواد بیلابیلو ایالتونو کې د لوبو سامانونه د ویشلو اولس بیلابیل مرکزونه پرانستي او د درې زرو په شاوخوا کې د لوبو سامانونه یې راټول کړي دي. جاسیکا شوارتز یوه خیریه کارکونکې ده. هغه وایي د مسلمانانو په ټولنه کې دا کار ډېر مثبته اغیزه لري.
زه د اسلام په دین مشرفه شوې یم او مسلمانه کورنۍ نه لرم، نو له مسلمانانو سره داسې غونډې په خصوصي توګه زما په شان کسانو ته په سیمه کې د ناستې ولاړې او د نورو مسلمانانو سره د لیدو کاتو شرایط برابروي او زما په فکر دا ډېر مهم کار دی.
دې غونډې د خلکو په زړونو کې ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي او د دواړو خواوو پر خوله یې موسکا خپره کړې ده. هغو کسانو چې تحفې جوړې کړې دي او هغه نور کسان چې تحفې ترلاسه کوي. د مریم محمود رپورټ، رڼا دورنی غورځنګ، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
او زما یقین دی تاسو به د سوپرمین او سپایډرمین کردارونه په سینما باندې په فلمونو کې کتلی وي. دغه کردارونو او دغه رنگی نور د مزاحیا یا د ټوکو ټقالو د کردارونو د مینوالو لپاره د امریکا په میریلند ایالت بالټیمور ښار کې یو غونډه را جوړه کړې شوه. دې ته زمونږ همکار عمران جدون ورغلی او ستاسو لپاره یو خوندور رپورت تیار کړی دی.
سپایډرمن، بیټمن او سوپرمن داسې کردارونه دي چې ټول ښه پیژني، کواړه دي او کزاړه، د ټولو ورسره ډیره مینه ده. او دا د دغې مینې اظهار لپاره هر کال یوه غونډه د امریکې په میریلند ریاست بالټیمور ښار کې کیږي. سږ کال دا غونډه په بالټیمور کنونشن سینټر کې شوې. په دغه غونډه کې تر ټولو خوند دا و چې مختلف کردارونو سره مینه لرونکي او شوقیانو قسمه قسم جامې، کتابونه، کلونې، پوسټرې او تصویرونه نمایش کړي. هر کال د زرګونو په شمیره کې خلک دې پروګرام کې برخه اخلي او وایي دا یې کوشش وي چې هر کال ورته ورشي. سارا هم په لومړي ځل دې نمایش ته راغلې ده.
دا جامې اچول زما ارمان وو. د دریو څلورو کالو راهیسې ما په دې کار کولو چې زه خپل ځان را کم کم چې هر څه دا جامې به زه ضرور اچوم. نن په دې نمایش کې هم دا جامې ما اچولې دي.
کامیک بکس یا د ټوکو ټکالو کتابونو کې ځنې کردارونه شیطانی هم وي. شان په دې نمایش کې د یو شیطانی کردار جامې اچولې دي.
زما شیطانی کردارونه خوښتي. ما هر وخت غوښتل چې دا جامې واغوندم، نو ځکه داسې جامې مې اغوستلې دي. ما چې د کوم کردار جامې اچولې دا بل چا هم نه دي اچولې.
په دې نمایش کې د نړۍ هر قسمه د ټوکو ټکالو کردارونو د خودنې او خرس ټالونه لګېدلې دي. لیکسی وایي دې هم کوشش کړی چې څومره ورته ممکن وي ټول کردارونه راجمع کړي. دا وایي مس مارول کردار دوه نیم کاله مخکې را وړاندې شوی و.
دا د پاکستانی یوه پیغله ده چې بې ساره طاقت لري او بیا د دغه طاقت د لارې په نړۍ او په ټولنه کې خپل ځای جوړوي.
کمالا خان یا مس مارول د مارول کامکس یو نوې کردار ده. هغه ځوانه پاکستانی امریکایي سوپر هیرو ده چې د بے انصافی مخه نیسي. دلته د هغې په کردار په شکل کې د کانفرنس کې یو بله جینۍ موجوده ده. راځئ چې هغې سره خبرې اترې وکړو.
مس مارول لومړۍ امریکنۍ مسلمانه ده چې سوپر پاورز لري. هغه په یو وخت کې ځان غټولی شي او وړوکی کولی شي، خو بیا د وخت سره سره د هغې دا طاقت ختم شي.
د دغه غونډه کې د خلکو دلچسپۍ لپاره مختلف پروګرامونه وو. په دې کې د کاسټیوم مقابلې هم کیږي چې رنگارنګ جامو سره دغه مشهور کردارونه په نظر راځي. د دغه غونډه انتظام کول یو آسان کار نه دی او څنګه چې د دې کال پروګرام ختم شو نو د بل کال لپاره تیاریانې نیول ورته شروع شول.
عمران جدون، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا د دې هفته پښتون کنکشن پروګرام راتلونکو هفته به ستاسو په وړاندې د نوې موضوعاتو سره راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اردوونکو دا د امریکا غږ ډیوا رادیو او تلویزیون دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په جګړې ځپلو هیوادونو کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو نعمت څخه بې برخې دي. په دې اړه زموږ همکارې مهواش جلیل بشپړ راپور چمتو کړی چې له تاسو سره شریکو.
د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار لخوا نن جاری شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې د ایجنسی ماموریت لاندې 3.5 میلیونه کډوال ماشومان د سکول یا بنیادی تعلیم پورې رسائی نه لري. دا راپور وایي کله چې د وسلوالو نښتو یا سیاسي بې ثباتۍ له کبله خلک د خپلو هیوادونو څخه تېښته کوي، نو د دوی ماشومانو نه یوازې خپل کورونه پاتې کیږي، خو په زیاتره کیسونو کې دوی د تعلیم نه هم محروم شي. په جنیوا کې خبرې کولو په وخت د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره کمشنر فلیپو ګرانډي زیاته کړې ده چې دا صورتحال د دې ماشومانو لویدو سره نور هم خرابیږي.
50% of refugee children do not have access to primary education. 22% only.
د کډوالو ماشومانو 50% پرایمري تعلیم پورې رسائی نه لري، 20% صرف ثانوي تعلیم پورې رسائی لري، او صرف 1% د یونیورسيټي تعلیم پورې رسائی لري. او دا حال د ځوان عمر کډوالو لپاره یقینا چې ډېر د تکلیف وړ وي.
خاغلی ګراندي وایي چې خوراک، د سکلو صفا اوبو او پنازیونه یقینا چې د کډوالو لپاره ترجیحات دي، خو چې کله تعلیم نظر انداز شي نو امید په مایوسۍ کې بدل شي. د نور وایي چې سکول ته تګ، تعلیم او مهارت ترلاسه کول په ځوانانو کې ودې لپاره ډېر مهم دي. د ریپورت داسې واضح ثبوتونه وړاندې کړي دي چې معیاري تعلیم خوندیتوب وړاندې کوي. په ماشوموالي کې د ودونو، د مشقت او د ماشومانو د استحصال او پتنکې عمر کې د حامله کېدو امکان کموي. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې په کال 2014 کې سکول تتلونکي د کډوالو ماشومانو شمیرې کې 10% زیاتوالی راغلی دی، او د شمیرې لپاره د اضافي 40,000 استادانو ضرورت دی. او قربه هیوادونه چې په ډیرو کیسونو کې کډوالو لپاره د بنیادی سهولتونه وړاندې کولو هڅه کوي، دوی ته پکار دي چې د کډوالو ماشومانو لپاره د کلاسونو او سامان انتظام هم وکړي. UNHCR په نړیوالو مرستې کوونکو غږ کړی دی چې روان کال د شامی کډوالو سره مرستو لپاره دی 4.5 بلیونه ډالر دی وړاندې کړي. په دې کې 625 میلیونه ډالر به د کډوالو ماشومانو د تعلیم په مت کې لګول کیږي، او د 3 جون میاشتې راهیسې ملګرو ملتونو ته د دې پیسو صرف 1.5% ترلاسه شوي دي. په پاکستان او ایران کې هم په میلیونونو افغان کډوال ژوند کوي، او د دوی ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه هغه شان نه دي ترلاسه څنګه چې د ځایي خلکو ماشومانو ته ترلاسه دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړی دی شي. زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. د تر څنګ کواړی د ډیوا ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې ووري، نو زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه تاسو تازه مهم خبرونه تر څنګ یو شمیر خوندور رپورټونه او بلاګونه هم کتی شي. ورځو بل رپورټ رخته د ملګرو ملتونو د کډوالو ماشومانو تعلیم په حق له رپورټ تاسو ورېدو. په خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې د کډوالو ماشومانو د تعلیم وضع څرنګه ده، په دې اړه یو رپورټ د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د متحده قانونو یو راپور تر مخه په نړۍ کې 20 لک ماشومان سکولونو د تلو رسحت نه لري او په دې 15 ملکونو کې پاکستان هم شامل دی. چرته چې په زیات شمیر سره ماشومان د سکولونو څخه لرې پاتې کیږي. د ماشومانو زیات شمیر قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره دی چې تندروي په نتیجه کې سکولونه په بمونو الوزول شوي او یا د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. قبایلي سیمه له تیرو 15 کالو راهیسې تندروي په نامه له یو شکمنې جګړې سره مخامخ ده او په دې جګړې کې تر دې وخته پورې تر 500 نه زیاتې تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا له بمونو سره الوزولې شوي دي او ځینې پاتې شوي بیا د پوځي عملیاتو په واسطه د چرچیزونو او د توپو د بریدونو ښکار ګرځېدلې. که څه هم دغه تعلیمي ادارې په تېر شوي وختونو کښې د وسلوالو خوندي مرکزونه وو، خو اوس د امنیت ساتونکو ادارو لپاره هم د یو مرکز کار ورکوي. د عملیاتو په وجه په زیات شمېر سره خلک بې کوره کړي چې له خپلو کورونو څخه لرې وریا کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. په حکومتي کچه د کډوالو د ماشومانو لپاره چې تعلیم نظام نه دی برابر کړی شوی، په داسې حال چې حکومتي چارواکي له نړۍ څخه په نړیواله کچه د کډوالو د ماشومانو په تعلیم په اربونو ډالر مرستې ترلاسه کوي. انسان دوست زار علي خان اپریدی وایي دغه کډوالو تعلیمي ماحول ورکول ریاست ذمواري ده، خو وایي ویل په سیمه کې په خلاص مټ سره ریاستي ادارې غیر دولتي ادارو ته کار کولو اجازه نه ورکوي. کله چې ډیوه راډیو ترې نه وپوښتل چې د دې په وروستو ریاستي ادارو څه هدف دی چې قبایلي سیمو طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو څخه لرې ساتي، نو دې پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی:
کوم فکر چې دي مو سره دا دشمار دی، تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. سیکندو ته د تعلیم دروازې مو بند کړو نو دا به بیا داسې دي چې دغه طرف ته به یت طرف ته به ځي او دا به بیا پسماندګۍ طرف ته ځي، او دوی چې بیا څه غواړي د ریاست یا ریاستي حلقه یا چې څو په دې جنګونو کې ګټي وي هغه خلک چې د پټه خلک ماشومان په هغه کې هغه استعمال کړي، نو صورتحال ډېر بدتر دی، ډېر خراب دی.
په دې کډوالو ماشومانو کې زیات شمېر د شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دی. دغه کډوال په بنو ډېره اسماعیل خان سیمه کې په زیات شمېر سره د کډوالۍ ژوند تېروي. راپورټونه وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 15,000 ماشومان او د جنوبي وزیرستان عملیاتو 43,000 ماشومانو تعلیمي پروسه متاثره کړې ده. انسان دوسته نظام دا وړ وایي د ماشومانو ته نه دلته او نه په علاقه کښې کوم تعلیمي ماحول ورکړی شوی دی. وایي ویل په تېرو وختونو کې د وسلوالو لخوا دوی تعلیم خراب شوی او اوس په سیمه کې د امنیتي درود سرواکو د دوی تعلیم ترلاسه کولو پروسې مخنی ولیده. ویول شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته بیا په خلاص شوي علاقو کې نږدې په 3 سکولونو کې بنیادی اسانتیاوي نه دي په ځای کړی شوي.
او ستا په وزیرستان کې خودونه سکولونه نه دي چې په پرایمري سکولونو کې په 30 سکولونو کې ستا اوبه لیټرین باتروم بیسیک سہولات نه وي، نو دا مطلب چې دا سکولونه به په کاغذونو کې چلیږي خو بیسیکلی دوی کته د ایجوکیشن سہولات نشته. بل چې کوم سکولونه وران شوي دي یو هغه ډېر زیات سکولونه وران شوي دي، تاسو ته به پته وي چې په ټوله فټا کې 500 نه زیات سکولونه وران شوي وي. او بیا چې کوم وران شوي نه وي چې کوم پاتې شوي وي نو په هغه کې د آرمي والا ډېرې اچولي وي، بلکې تر اوسه پورې هم په وزیرستان کې یا په ډېرې علاقو کې داسې علاقې دي چې یا خو سکولونه جوړ شوي نه دي او په ځنه چې کوم سکولونه پاتې شوي وي روغ جوړ نو په هغه کې آرمي پروت دی.
خبریاله میرمن او انسان دوست ریام خان چې په وروستیو کښې بې کوره سوي د قبایلي سیمو څخه کډوالو ماشومانو تعلیم لپاره زیاتې هلې ځلې کړې، په دې اړوند ډیوه راډیو سره خپل نظر چې داسې شریک کړی.
ګورې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت باندې ذمېواري ده چې دا آی ډی پیز موږ دپاره پاکستان دپاره قرباني ورکړي دي، نو د دې فنډز هغې دپاره کمیشن پکار دی، هغې فنډز تحقیقات پکار دي او ورسره د دې ماشومان تعلیمي 2 کالونه اوس ضایع شوي دي. ماشومان دي آی ڈی پی ماشومان دي کوم چې سکولونو ته تلی نشي، نو آی ډونټ نو وای دیر از نو پولیټیکل ویل.
یړ دی وی چې فاټا سیکرټریټ دی گورنر په ایما په قبایلي سیمو کې د سکولونو ریشنلایزیشن په پالیسي لاس پورې کړی چې تر مخه چې په کوم سکولونو کښې د زده کوونکو شمېر انتهایي ټیټ وي د هغو ختمولو فیصله یې کړې ده. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. دا خبرونه تاسو په ډیوه راډیو او تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه اورئ او وینئ. نن د سپتمبر 15 نیټه ده چې د ولسواکۍ د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دا چې په پاکستان کې ډیر وخت ډیموکراتیک یا ولسي حکومت و او که پوځي، په دې اړه د ډیوی خبریال احسان محمد خان له څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سړم کاران وای دا وخت چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتو هیوادونو کې جمهوریت نظام خپل کړی شوی او یو شمیر اقتصادي معاشي او سیاسي توګه پرمختګ کړی هیوادونو لوی وجه خپل جمهوریت ادارې او نظام مضبوطول دي. خو پاکستان چې د قانون او آئین اساسي جمهوریت نظام ګرځولې دی ولې د بده مرغه سو سواری فوزی امیرانو د جمهوریت تختې نسکوري کړې دي او هم دغه د جمهوریت په شا د تلو لوی وجه ګڼل کیږي. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څنګه پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وای هم دغه وجه ده چې د پاکستان گاونډي هیواد هندوستان باوجود د ډیرو ستونزو جمهوری ادارې په وړاندې بوتللې دي ځکه چې هلته جمهوری سفر د پاکستان په شان وخت په وخت ودرېدلې نه ده.
دا ده چې دلته چې بیا بیا ماشالله ځان راځي نو د سفر مونږ ځای نه ده ساتلې نو هڅه وروسته خو چې څنګه سفر کې ډېر څه راغلي نو مونږ نور وروسته نو دغه د نسبتا خلک د انډیا سره انډیا کې کومه مسلې دي چې کومه واره خو نسبتا زمونږ د بهتر دي پاکستان کې به د نړۍ اړه چې څنګه ممکنه نه کېږي شي خو ډېر زیات نه ډېر رښتو ممکنه کې راځي ځکه چې دوی چې بیا د انټرونشن سره دي بیا په کې هغه مزاف خبره راغله یا د انډیا سره د ځای خبره راغله نو یې چې خپل اهمیت ډېر زیات کړو دا مجدي انتها پسندین چې دا راوسته چې کشمیر کې څه دې بلد کې دي هم مونږه ان
پاکستان کې چې نه یوازې فوزی امیرانو د جمهوریت لار نیولې بلکې انتحاګرا او توندرو ډلو هم جمهوریت ته بدې ردی ویلې دي او جمهوری ادارې ودې ته نه دي پریښودي. د سیاسي او جمهوری تحریکونو څېړنکار او ملت پاله سیاست کوونکی افراسیاب خټک وایي جمهوریت که هر څومره خامیانې ولري خو بیا هم د هر رنګې امریت نه غوره ګڼل کیږي.
دغه افراسی ډلې چې دي یا دغه انتها پسند یا انتها خوښوونکي ډلې چې دي کې د جمهوریت مکمل مخالف دي او که تاسو وګورئ دا ډلې پیدا کړې هم امیرانه حکومتونو دي فوجي ډکټرشپ فکر دلته جنرال ضیاء الحق خصوصا په دې کې لوی لاس و هغې نه وروسته هم دوی رابطې د امیرانه قوتونو سره مسلسل پاتې شوي دي او امیرانه قوتونه او دغه انتها پسند ډلې یو بل ته لاس ورکوي د جمهوریت په ضد او کوشش کوي چې جمهوریت ناکامه وښيي او دې لپاره دوی د مذهب د نوم نه هم غلطه فایده اوچتولو کوشش کوي او مذهب نوم هم دې لپاره استعمالوي چې جمهوري نظام کمزوری کړي.
د جمهوري هیوادونو دننه چې د انساني فکر نظریې او سوچ په اساس ولسونه یو اکثریتي رای په مخه راوړي چې دغه رای د خوشحالۍ او پرمختګ اساس ګڼلی شي. څېړنکاران وایي په پاکستان کې چې فکری او نظریاتي توګه هم ولس د بدګمانۍ ښکار وي د دې په شا لویه وجه د جمهوري فکر نه مضبوطېدل دي. ویل کېږي چې په غیر جمهوري دور کې دا امکان تر ټولو زیات وي چې څوک هم د طاقت په اساس د بوسو د لاندې اوبه تر بل ځایه رسولی شي خو په یو جمهوري نظام کې هر څه د ملکی وګړو په مخه او سرګند وي او هم د دغې له وجې بیا سپین ته سپین او تور ته تور ویل کېږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
گران اردونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اور ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونه لا دوام لري. مونږ سره اوسه په امریکا کې صدارتي انتخابات په راتلونکي نومبر میاشت کې کیدونکې دي. دواړه صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په یو بل تورونه لګوي ولی په وروستیو کې په نیویورک ریاست د نیویورک ریاست ویلي د ټرمپ فاونډیشن او ټرمپ یونیورسيټي لخوا شوی غبن پلټنې به کوي خو ټرمپ دغه تورونه ردوي. اخوا په هیلری کلینټن هم د ایمیلونو په معامله کې د بیغوره تورونه لګي خو بیا هم په امریکا کې شوې نظر پښتنو کې نوموړي هیلری د ټرمپ نه وړاندې ده. په دې اکله زموږ همکار بختور شاه یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو پام راګرځو.
په داسې حال چې په امریکا کې صدارتي انتخابات رانږدې کیږي، د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو پس د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ د خیر ښېګړې ادارې د تحقیقاتو لاندې راغلي دي. د نیویارک ریاست د ډانلډ ټرمپ د کورنۍ د خیر ښېګړې د تنظیم ټرمپ فاونډیشن تحقیقات کوي. دغه تنظیم په اړه رپورټونه وایي د کال 2008 راهسي چې دغه تنظیم کمی پیسې راغونډې کړې وي، په هغه ټرمپ خپل یو لوی د لاس جوړ عکس اخیستی دی. د نیویارک اټارنی جنرال اریک شیلډرمن وایي دوی د ټرمپ فاونډیشن لخوا په غیر قانوني کارونو اندېښمن دي. نوموړي د دې نوړاندې هم په ټرمپ یونیورسټي تورونه لګولي چې د طالب علمانو نه یې په زرګونو ډالرې فیسونه اخیستي، ولې د جایدادونو د سرمایه کارۍ په اړه کورسونو کې یې طالب علمانو ته هیڅ نه دي ښودلي. ولې ټرمپ دغه تورونه ردوي او وایي د ښاغلي شلډرمن کار د ګس اړخ د ګوندونو پلوي ښکاره کوي. د امریکا وتلي اخبار واشنگتن پوسټ لیکلی دی ښاغلي ټرمپ ته چې کومې پیسې په خیرات کې ورکړل شوې وي، نوموړي د هغې نه په 20,000 ډالرو خپل 1.8 متره اوږد عکس اخیستی دی. صدر براک اوباما هم تیر د نهې په ورځ د هیلری کلینټن په مرسته کې په پنسلوینیا ریاست کې د ټرمپ په دغه کار پورې خندا کړې او د هیلری کلینټن او د ټرمپ د خیراتي ادارو مقابلې په وخت ویلي په دغو کې یوې ادارې د بېشمېره خلکو ژوند بدل کړی او بلې ادارې د خلکو په پیسو ځان له 6 فوټه اوږد عکس اخیستی. د نوموړي اوباما اشاره ټرمپ پلوه. د امریکې د پخوانی خارجه وزیر کالن پاول د خفیه ایمیلونو نه هم معلومه شوې چې وای ټرمپ د امریکا د پاره بدنامي او د بهر نړۍ د پاره یو غیر امریکایي تن دی. کالن پاول په هیلری کلینټن هم په خپلو ایمیلونو کې نیوکې کړي دي او وای چې هغه سله هم لاس وروړي هغه بربادوي. د هیلری کلینټن د ایمیلونو تحقیقاتي ادارې ویلي وو هغه ډیره بے پروايي کړې ده، ولی په دغه خبره په هغه کم جرم نه دی لګولې. هیلری کلینټن هم منلې د هغه نه په دې لړ کې غلطي شوې وه. د 100 ورځو د وقفې پس هیلری کلینټن یو وار بیا د شمالي کیرولاینا نه نن خپل انتخابي مهم شروع کوي. نوموړی د نمونیا د ناروغۍ له کبله په 11 سپتمبر په نیویارک ښار کې د 9:00 د دستورونه هم وختي وتلې وه چې ورپسې په میډیا کې سختې نیوکې شروع شوې وې. په امریکا کې د دواړو صدارتي امیدوارانو په اړه روانې نظر پوښتنې ښایي هیلری کلینټن چې 13 میاشت د ټرمپ نه 8% سره مخکې وه، اوس صرف 2% سره وړاندې ده. دواړه صدارتي امیدواران به خپل مخامخ په مخامخ 3 مباحثې هم کوي چې لومړی به پکې د ستمبر په 6 نیټه او 2 نورې به په اکتوبر کې کیږي. د هغې وروسته به صدارتي انتخابات د نومبر په 8 نیټه کیږي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. ورزو یو بل ویډیو رپورټ رخته د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور را لګلې. په رپورټ کې دوی وایي چې په بلوچستان کې زیاتره غریب خلک چې د اختر په موقع د قربانۍ غوښه ورته ملاوه شوي، نو دوی زیاتره خلک د غوښه په بازار کې خرڅوي چې ځان لا ماشومانو لا پیسې واخلي او دا غوخه چونکې ډېر په ارزان بیا خرڅوي، نو بیا داسې ډېر خلک چې هغوی د قربانۍ کولو وستوان نه ونو هغوی دا غوخه اخلي ځان لا یوړي کور کې ماشومانو لپاره. قدرمن اوردونکو، هم په دې اکله د ویډیو رپورټ حمید سمسور تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
دا د کوټي پر باچا خان چوک باندې له توله پرته غوښه پلورل کېږي. د لوی اختر پر مهال باندې د قربانۍ غوښه که څه هم په خیرات کې په بې وسه خلکو کې ویشل کېږي، خو لکن د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې غریب خلک د اختر غوښه په خپلو پیسو باندې اخلي. په دې کې هغه خلک شامل دي چې دوی په خپل د قربانۍ وس نه لري. د غوښې یو پلورونکي وویل چې د اختر پر مهال باندې د قربانۍ غوښه د لډیرو سیمو څخه راټوله کړې ده. اوس دغه غوښه پلوري. د ویل زغوانم چې په دې باندې یو څه پیسې جمع کړم، دا به زما د ماشومانو د یو څو ورځې خرڅ برابر کړي. خو یو بل کس بیا وویل چې ما قرباني نه ده کړې، د ده ماشومان غوښه غواړي، نو هم له دې کبله زه دلته راغلی یم، غواړم چې دا غوښه واخلم. دا غوښه ډیره ارزانه ده، دا یوازې په 200 روپۍ باندې پلورل کېږي. زموږ تکل دا دی چې ډیره غوښه واخلو، بیا به تر ډیره وخته پورې زما بچان خوري. ولې چې بیا موږ په عادي ورځو کې د غوښو د اخیستلو وس نه لرو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
درنو اوردونکو دا د امریکا غږ ډیو دا تاسو زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه له ډیوی رادیو او تلویزیون څخه اوري. له سیاسي او اقتصادي موضوعاتو چې راتیر سو، په پاکستان کې د جانان په نامه یو نوی پښتو فلم جوړ شوی او د اختر په مناسبت په سینماګانو کې خپور شوی دی. په دې اړه زموږ همکاري نایلی محمد راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
جانان پکال 2018 کې پاکستان کې جوړ یو رومانوی او مزاحیه فلم دی. په دې کې د سوات د سیمې د یو پښتون خاندان کیسه بیان کړې شوې ده. د فلم هدایتکار اسفر جعفری دی. کیسه عثمان خالد بٹ لیکلې ده. دا فلم حریم فاروق، ریحام خان، منیر حسین او عمران رضا کاظمی په شریکه پروڈیوس کړې ده. د فلم په اداکارانو کې ارمینا خان، بلال اشرف او علی رحمان خان اهم کردارونه لوبولې دي. خو په دې کې د پښتو ژبې مشهور اداکارانو عجب ګل او نوشابه هم خپل کردارونه لوبولې دي. دا فلم په سوات کې جوړ کړی شوی دی. په دې فلم کې د پښتنو په باره کې خورې ډېر منفي سوچونه او خیالات رد کړی شوی دي. او غالبا دا د لالی ووډ رومبنی فلم دی چې پښتانه ورکه ډېر په خ او طریقه پسند انداز او جامه کې خودلی شوی دی. د مثال په توګه په دې فلم کې پښتانه ډېر شتمن او تعلیم یافته بغیر تشدد بهادران د نوې زمانه او شریفان خودلی شوی دی. په دې فلم کې د تعلیم، د ښځو د حقونو او ماشومانو سره د جنسي تشدد کې دوغند مسلو باندې هم بحث شوی دی. اگر کې د دې فلم او د ریحام خان ناکیدین وایي چې دا فلم د سوات او د پښتنو صحیح تصویر نه پیش کوي، خو بیا هم مونږ ولیدل چې خلک ډیر په مینه باندې دا فلم وکتو. د دې فلم او سنگار ډیر ښکلی دی. په فلم کې د پښتو ژبې زیات استعمال او طنز، مزه او سندرې د ستاینې وړ شیزونه دي. د دې فلم مرکزی یا مین کیریکٹرز پښتانه نه دي، خو بیا هم دوی په فلم کې د پښتو ژبې د ټکو د صحیح استعمال پوره پوره کوشش کړی دی. د دې فلم د خون کردار د نوشابه دی، چا چې د نیا یا د انا کردار لوبولې دی او پنجابیانو پورې ټوکی کړی دی. اعلان کې اکثره پښتنو پورې ټوکی کیږي، خاص کر په لالی ووډ کې. او بل د خون خبره په دې فلم کې د غنی خان د ریدی ګل نظم د سندری په شکل کې د پیش کولو ده. نایلا محمد، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
یو رزیو سهرا کې پخکار وته وم روان، یو ګلاب می ولړ.
درنو اوریدونکو، د اوس هم د روغتیا په برخه کې یو راپور. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي چې په جنوبي او مرکزی افریقا کې د ژړې تبې ناروغۍ د واکسین د تطبیق له امله کنټرول شوې ده. تر دې مخکې یوازې د اگست په میاشت کې په یادې سیمه کې 4000 پیخې مشکوکې پیخې ثبت شوې وې او 1000 پیخې تایید شوې وې. په دې اړه زموږ همکاري یو راپور چمتو کړی چې محوش جلیلی وړاندې کوي.
د صحت نړیواله ادارې WHO ویلي دي چې په سویل مرکزی افریقا کې د زیړې تبې یا یلو فیور وبا خورېدو وروسته چارواکو د ویکسین ورکولو کمپاین شروع کولو سره د دې وبا مخنیوي کړی. په دې کمپاین کې میلیونونو خلکو ته ویکسین ورکړی شوی. د WHO د وبایي امراضو د مخنیوي څانګې ډایرکټر سیلوی براین وای اوسه پورې په انګولا کې د 15 ملیونو څخه زیات خلکو ته ویکسین ورکړې شوې دي، کومه چې د انګولا د آبادۍ 15% جوړېږي. موږ ته اوس هم ځینې ولسوالو او صوبو کې آبادۍ ته ویکسین ورکول پاتې دي، خو په غټه کچه د دې وبا خورېدو خطر زما په فکر ختم شوی دی. خاغلی سیلوی د تیر نهی پورس جنیوا کې خبریالانو ته ویل دي چې د تیر جون میاشتې نیمایي راهسه پنګولا کې د ناروغې نوې کیسونه مخې ته نه دی راغلي. په ګامنډي کانګو کې د تیر جولای میاشتې نیمایي راهسه د هیڅ کیس نه دی راپورته شوی. پروسیو کې په غټه کې چتر سره شوې د ویکسین ورکولو د کمپاین مقصد نه یوازې د ماشینا پیدا کیدونکو د وایرس منتقلی درول وو، بلکې په راتلونکي باراني موسم کې هم د دې وایرس خورېدو مخنیول یو غټ مقصد دی. ښاغلی سیلوی ویلې دي چې د ویکسین ورکولو دویم پړاو به هم در شروع شي. په تېر اګست میاشت کې په افریقا کې د زیړې تبې یو زر تصدیق شوی او شپږ زره غیر تصدیق شوی کیسونه مخې ته راغلي، او دې ناروغۍ له کبله د 300 نه زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ګران اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. په انټرنیټ د سوشل میډیا استعمالونکي خلک په د ایموجیز نه خبر وي. اوس په جرمنی کې یوې 15 کلنې جینې د حجاب ایموجیز چې دینو دایې اضافه کړې په دې کې، او دیتا بیا سوشل میډیا باندې د مسلم ایموجیز نوم ورکړی شوی، او تمه ده چې دا به را روان کال په سوشل میډیا مخې ته راشي، خلک به استعمالولی شي. په دې باندې ځینې خلکو د دې ستاینه هم کړې او بیا ځینو پې ټکونه هم کړي دي. نور تفصیل پې اخلو زموږ همکار ناله محبند چې څوک دا وخت سټوډیو ته راغلې ده. په خیر راغلی ناله.
ډېره مننه ماوش خور. ایموجیز خو تاسو ووایې، او زموږ اوریدونکي به هم ایموجیز پیژني. ایموجیز یو داسې شی دی چې د بغیر د ټکو لیکلو نه او د بغیر د څه لیکلو نه کم خلک احساسات وړاندې کولی شي. مثلا یو غوسناک شکل وي، یا یو خوشحاله شکل وي، یا یو ایموجی داسې وي چې جاړي یا کم داسې شی، نو هغې کې یا سوک شاک وی، حیران وی، نو هغه کې د ټکو لیکلو ضرورت نه وی، هغه کې تاسو خپل احساسات وړاندې کولای شئ.
سکرین بلکې نه اله دلته به تاسو لکه دغه کوم په سکرین باندې دا اوریدونکي کته هم شي.
بالکل کته شي. نو دا یو 15 کال جینې او په جرمنی کې مسلمان ده، او اول کې اپل ته میسج کړو او ایمیل ورته وړاندې کړو، هغه یې سره ریسپانس را نغله. نو یو بل کمپنی دا چې د دې شی پورا ذمہواری اخلی دا کی بورڈز او دا کی بورڈز دا چکم ایموجیز دی او آئیکانز دی داغی پورا ذمہواری اخلی یونیکوڈ کنسورٹیم ور توائلی کی گی. نو اغوی تے دا پیغام استولی او ډیره خپه و، هغه وی چې په دنیا کې 5.5 میلیون مسلمانې خزی دي چې هغه حجاب اچي، او دا غوی عکس نشته دی په ایموجیز کې. تاسو که ایموجیز کې وګورئ نو هغه کې د چینیانو خلک، د سپین پوسته، د تور پوسته، د خزه، د سړی، د ماشوم، د هر یو عکس ورکې ښکار لیکيږي، خو هغه وی چې د مسلمانو خزو لپاره داسې یو عکس نشته دی. خو دې کې یو نیو کې راځي. سیرنکار اکثر لوای چې دا چې کوم ایموجی ښکارا کوي چې دی کوم ریپرزینټ کړی دا، دا د عرب خلکو لپاره دی، دا مسلمان خزه یا مسلمان سړی نه ښکارا کوي. مثلا په هغه عکس کې هغه سړی تو بچول دی،
عربانو
چې کلتوري، نو هغه اکثر له داسې مسلمانان سړی هم شته دی چې هغوی پکول اچي یا سپین ټوپۍ په سر اچي یا بل کوم رقم شی اچي، یا فرض وکړه زمونږ په پښتنو سیمه کې ښځې زمونږ الوپټه په سر اچي یا بړونې په سر اچي، او داسې سمپل غونته کې، ساده غونته کې سکارف په سر اچي او حجاب بنا چای. نو دا ورکی هم راضی، او مختلف قسم ډیر خلک په ډیر زیات خوشاله دي، وایي چې خی کړی دی، او بعض خلک ور باندې خپه دی، هغه وایي چې پکار ده چې داسې نور ایموجیز هم راشي ورکې. نو ګورو با چې دې پاړه باندې بیا اپل او یونیکورن کنسورټیم سوای او سکای.
ډیر ډیر مننه ناله محمد، تاسو ډیر ښه معلومات وړاندې کړل. ګران اوریدونکو کتونکو، د دیوا ټی وی دا برخه هم دې ځکه کې پاتې رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله، پروډوسر وو موږ سره شعیب زاده، او انجینران موږ سره پیټ او صدیق. تاسو چې تزایما سوشی بو کې به په خیر پروګرام پیل کیږي د ریډیو په لاره. تاسو داسې او پروګرام اوریدئ شي د ټي وي د برخې نه. زه محمد جلیل سره د خپل همکار مجاهد جواد تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامه